مشر مشی دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او تکنیکی ملګری اسحاق مرینه کې هله سلامونه مني د هند لخوا په پاکستان بریده او داغې جواب کې د پاکستان د قومي سلامتۍ د کمیټه د اجلاس نه پس د پاکستان د خارجه چارو د وزیر دا څرګندونه چې دا جارحیت ته او د دې جواب په مناسب وخت ورکوي د دې خبرونه سر موجوده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د خبرونه په سر کې د 15 بجو خبرونه احمد شاه زمي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی پاکستان ویلي د هند بریډ په خبرګون کې به د ځوابي کاروي لپاره د وخت او ځای انتخاب پخپل کوي. خبر پرتو حکومت د قبایلي سیمو خاصدار ته د پولیسو درجه ورکولو پریکړه کړې ده. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سبا بل سبا په ویتنام کې سره وویني. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي د هند د بریډ په خبرګون کې به د ځوابي کاروي لپاره د وخت او ځای انتخاب پخپل کوي. دا پریکړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د لوړې پای په غونډه کې وشوه. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به د بریډ موضوع په نړیواله کچه راپورته کوي. د دې مخکې د هند د بهرنیو چارو سیکرټري ویجی ګوکالی په نوي ډیلی کې خبري غونډې ته ویلي و چې هندي الوتکو نن سهار وختي په پاکستان کې د جیش محمد وسلوالي ډلې مرکز بمبار کړی دی. د نوموړي په وینا دا مرکز د کنټرول له کرشي 80 کیلومتر لري د پاکستان تر واک لاندې سیمه کې و چې پر هند ځانمرګ بریدون لپاره کسان پکې روزل کېدل. دا برید له هغه وروسته سوی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د روان کال د فبروري پر 14 ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 40 هندي سرتیر وژل شوی ول. د برید زمواري جیش محمد وسلواله ډلې منلی و. هند وای دا وسلواله ډله له پاکستانه فعالیت کوي خو اسلام آباد بیا وای هند ورسره باید په دې اړه شواهد شریک کړي. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیل ګوندونو غړو پر حکومت پښتنې راپورته کړي چې ولې د پولیس افسر طاهر داوړ او پښتون ژغورن غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی پر وژنو خاموشه دي او قتلین ته سزا نه دور کړي. پرون د سینټ غونډې پر مهال د مسلم لیگ نو سینیټر مشاهد الله وویل
دیوه یو پولیس افسر خپل سپایی ته وویل چې ارمان لوڼی ووه هغه ونه واهه. بیا د افسر هغه پخپل ووه او په ډیره بیمانه یې ووژه. زه د ارمان لوڼی د وژنې غندنه کوم. هر څه ښکاره دي. اوس به موږ څه د پوسټ مارټم انتظار کوو.
ارمان لوڼی د فبروري پر 2 په لورلای کې په یو مبینه برید کې وژل شو. د هغه د وژنې تور پر پولیس لګول کیږي خو پولیس دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي سیمو خاصدارو ته د پولیسو درجه ورکولو پریکړه کړې ده. پرون په پېښور کې د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زیول په دې اړه لسبه اسمبلی قانون منظوروي چې تر مخه به نه یوازې د خاصدارو دندې یا نوکری خوندي سي بلکې ځینو خاصدارو ته به د پولیسو په څیر سهولتونه هم ورکړي.
لیویز او خاصدار اکټ د دواړه اکټ روان دي. بلکې موږ مدا کوشش کوو چې لیویز او د خاصدارو تنخواګانو کې اضافه وکړو. دې کوم خلک دغه په کرایټیریا پوره پروزي د پولیس په کرایټیریا نو خو اتوماتیکلی پولیس ته لاړ شي. چې کوم د پولیس په کرایټیریا نه خېږي نو هغه خپل مدت پوره کوي. هغه موږ واسونه
شوکت یوسف زیدا خبر لاغه ورسته کړی چې د قبایلی زلو لیویز واک سرتیرو یا خاصدارو پرم په پېښور کې احتجاج وکړ او د قبایلی سیمو په خبر پرسنخوا کې لورګډول ورسته د خپل نوکریو د برخلیک پاړه اندېښنې وشودلې. پاکستان چرواکی وای د خبر پرسنخوا په ټانک ضلع کې څلور وسلوال طالبان وژلې دي. د استخباراتي ادارې چرواکی او یو پولیس افسر نن مشال رادیو ته وویل چې دا وسلوالې د ټانک په پینګ سیمه کې د لټون د عملیات پر مهال وژلې او دوه نور یې ژوندي نیولې دي. په سیمه کې د لټون عملیات د یکشنبې په شپه پیل شوي چې لا هم روان دي. طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب پلاوی ترمنځ مذاکرات نن د قطر په مرکز دوحه کې پیلېږي. زلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر مولا عبدالغنی برادر سره په لومړي ځل ولیدل. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر په خبره کړې اعلامیه کې وویل د تیر په څیر بشیر محمد عباس ستانکزی د مذاکراتو مشري کوي او د اړتیا په صورت کې به له مولا برادر هدایات اخیستل کیږي. په دا وروستیو کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ دا د روانو خبرو 5 پړاو دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات سایلي خدای نه دی ویلي چې دا غي استعفا یې منلې ده او کنه. د لغه ورسته ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له خپل دندې استعفا وکړه. ظریف دا خبره پرون پر خپل انستګرام پاڼه لیکلې خو د استعفا په اړه نور وضاحت نه دی کړی. نوموړي له خپل خلکو مننه کړی چې داغه په کاری مودا کې ورسره ول او له دې کباله بخښنه غوښتي چې نه دي توانېدلې د خپل دندې په مودا کې ټولې نیمګړتیاوي پوره کړي. ظریف له 2013 کال راهیسې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وو. هغه د ایران د هغه مذاکراتي ډلې مشر وو چې د ایران د اټومي وسلو په اړه تړون کړی وو. دا تړون تر مخه ایران به د اټومي وسلو جوړولو هلې ځلې نه کوي او په بدل کې به یې پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له دغه تړون د وتلو اعلان وکړ. تاکه سوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سبا او بل سبا د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم نن د اورګاډي په وسیله هانوی ته ورسېدی. د شمالي کوریا دولتي رسنوی پرون ټرمپ ته خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دوی په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د شګنې پر وړاندې خنډونه جوړوي. بل خو ولسمشر ټرمپ پرون هانوی ته د خوځیدو پر مهال په واشنگټن کې وویل چې دا او کیم ډېره ښه ملګرتیا جوړه کړې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټرمپ نن ماښام ویتنام ته ورسېږي او د سرمشریز له پیل مخکې به د ویتنام له ولسمشر نیګوین پو ترونګ سره وګوري. دا د دواړو مشرانو ترمنځ دوهم ملاقات دی. له دې مخکې دوی د تیر 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې لیدلي ول. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 50 اووریزو سیالیو لړۍ سبا په هند کې پیلېږي. افغانستان په دې سفر کې له ایرلند د 40 اوورونو د سیالیو لړۍ په 3-0 وګټل. دغه دواړه کرکټ لوبډلې 15 ورځنۍ او یو ټیسټ سیالي لري چې د 50 اوورونو د لوبو لړۍ به سبا پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله ښودلې چې ملي لوبډله به د ایرلند په مقابل کې د 50 اوورونو په سیالیو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې ولري. دا وتر مهال د مشال لړیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 109 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 109 روپۍ 70 پیسې او 108 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 55 پیسې او 10 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرن صوبې محمد الله ناوریدی د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی وایي چې د هند لخوا په پاکستان برید دا جاریهیت ته او د دې جواب په مناسب وخت ورکوي. دا چې کومه سیمه کې دا برید شوی دی دا چرته ده؟ زموږ همکار احسان داوډ وایي
تیره شپه د هند لخوا کوم جازونه راغلي دي. دغه برید شوی جابا دغه ځای ته ویل کیږي او دا جابا چې دا د اترشیشه یو مشهور ځای
د دې برید له وجې بعد پاکستان او د هند ترمنځ د تجارت کې څه حال راشي؟
اوس پاکستان نه هلته سیمنټ تلل، نو اوس د سیمنټو چې کم دغه امپورټ دی هغه بند کړ. د سیمنټ ټول نه زیات پیسې دي.
تیره ورځ د پاکستان په پارلیمان کې د پاکستان په خارجه تګلاره باندې بحث وشو. پارلیمانی غړو وویل
کیا یہی خارجه پالیسی ہے کہ کس طرف پاکستان کو لے جا رہے ہیں؟
خبرونه په اوګدو کې درته نړیوال سیمایز او کورنی مطالب هم وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیدو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې خپلې غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د هند لخوا لاین اف کنټرول خلاف ری په کولو د پاکستان حکومت او اپوزیشن سخت غبرګون ښودلې او د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شبي غونډه کې د هند هغه تورونه رد کړې شوې چې ګنې په بالاکوټ کې یې د وسلوالو کیمپ تباه کړی. د هند بهرنیو چارو سیکرټري نن په ډیلی کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په بالاکوټ سیمه کې د وسلوالې ډلې جیش محمد هغه مرکز ویجاړ کړ چې پکې هند کې د ځانمرګي بریدونو لپاره کسان روزل کېدل. تفصیل احمد الله.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د قومي سلامتۍ کمیټې غونډې په پای کې جاری کړې شوې اعلامیه مطبوعاتو ته وړاندې کړه چې پکې ویل شوې د هند عمل د پاکستان خلاف جارحیت دی او پاکستان به ورته مناسب وخت ضرور جواب ورکوي. د شاه محمود قریشی وینا وه په غونډه کې د هند هغه تورونه رد کړی شو چې ګنې په بالاکوټ کې د وسلوالو کیمپ تباه کړی دی. په غونډه کې دا فیصله وکړی شوه چې پاکستانی او نړیوالو مطبوعاتو غړي به نن هغه ځای ته بوځي چې هر څه په خپلو سترګو وویني او نړۍ ته یې هم وښایي چې د هند پروپیګنډا د ټولو په وړاندې راښکاره شي. په غونډه کې دا هم فیصله وکړی شوه چې نړیواله مشرولي به هم د هند د جاریت نه خبرولی شي. د هند د بارنو چارو سیکرټري نن د نهې په ورځ په ډیلي کې یوې خبري غونډې ته وویل، نن سهار وختي د هند الوتکو د وسلوالې ډلې جیش محمد هغه مرکز چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په بالاکوټ سیمه کې وو په نښه کړو. نوموړي په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر ونه ښود، خو وینا یې وه د مرکز په نخه کول ځکه ضروری و چې پاکستان د هغو ترهګرو ډلو خلاف هیڅ نه کوي چې دوی ورته په هند کې د حملو په اړه معلومات ورکړي دي. د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور نن سهار وختي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د هند الوتکې د پاکستان کشمیر هوایی حدونو ته درې نه تر څلور میله دننه راننوتلې وې، خو د پاکستان جنگي الوتکو په سم وخت جوابي اقدام وکړ او د یاد ملک الوتکو د تیښتې پر وخت په بیړه کې د بالاکوټ سره نږدې بمونه غورځولي، خو چاته یې ځاني زیان نه دی اړولی. بلخوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په پیښه د پارلمان ګډه غونډه رابللو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون پارلماني استازی او د بارنو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف قامی اسمبلی غونډې ته وویل، خورشید شاه صاحب چې د پارلمان د مشترکه غونډې رابللو کومه غوښتنه کړې، نو موږ یې حمایت کوو. نن چې څه وخت هم وي ګډه غونډه دې راوبللی شي او نړۍ ته دا پیغام ورکول پکار دي چې ټول قوم دا وخت متحد دی او خپل فوج سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنې په جواب کې د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وویل، د پارلمان مشترکه غونډه به ډېر زر راوبللی شي. پاکستان یو پرامن ملک دی او زمونږ د امن خواهش دی زمونږ کمزوري نه ګڼل کیږي، او که موږ مجبور کړی شو نو د خپل دفاع حق لرو او هند ته به سخت جواب ورکوو. د پاکستان او هند اړیکې د کشمیر په پلوامه سیمه کې په 14 فروری شوې د هغه برید وروسته ډېرې خرابې شوې چې پکې څلور څلوېښت هندي سرتیري وجلې شول. د حملې سیمواري وسلوالې ډلې جیش محمد اخیستې وه. د برید وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودي خبرداری ورکړی و چې غاښ ماتونکی جواب به وایي او په پاکستان یې غږ وکړو د ترهګرو ډلو له ملاتړه د لاس واخلي او خپله خاوره دې د نورو هیوادونو پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. پاکستان په هغه برید د خفغان څرګندونه کولو سره د هند تورونه رد کړل او وینا یې وه که هند ورسره په دې اړه شواهد شریک کړي نو کاروایی به وکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
فلسطینی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 مبجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مبجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې دغه حمله د پاکستان د بالاکوټ تحصیل په جبه سیمه شوې ده. دا څنګه سیمه ده او د حملې په اړه ځایي خلکو څه لیدلي؟ عبدالله کاکړ په دې لړ کې په پټګرام کې د ډیوا ریډیو خبریال چې په خپله هم څو ځله جبهې سیمې ته تللی، مرکه کړې او په سر کې د بالاکوټ او جبهې سیمې د موقعیت او د شهرت په اړه پوښتنه کړې ده، نو هغه وایي
بالاکوټ تحصیل د مانسیری ضلع د خیبر پختونخوا صوبې کې دغه تحصیل پروت دی. د بالاکوټ د شهرت لویه وجه چې د 2015 کال کې کومه لویه زلزله شوې وه، په دغه زلزله کې بالاکوټ تباه شوی و. دویم دغه چې کوم تیره شپه د هند له خوا کوم جازونه راغلي دي دغه برید شوی، جابه دغه ځای ته ویل کیږي او دا جابه چې دا د اترشیشه یو مشهور ځای دی چې دا د جابې نورومبې د مانسیری کاغان په سړک باندې پروت دی. دویم په دغه ځای کې بیا د بچاسی په نوم باندې کډیټ کالج دی، او دریم د ډابي د ګډانو په دغه ځای کې فارمونه دي چې د دغه وجه دغه ځای کوم چې په دغه چرته چې دا بریج شوی دی دغه هم د دې وجه مشهور دی.
سنداوړ سے بیا تاسو دې سیمه ته کله تللی یاست چې دا کوم جابا سیمه ده په کوم ځای کې وایي چې هوایي بریدونه کړي دي هند دا سیمه تاسو کله دلی وی تللی یاست نو څنګه ځای دی دا
شپږو وای دغه ځای ته تلم دغه جابا مې لیدل دا جابې کوم ځای دغه ځای آبادی دا دغه تللی دي دا مې هم لیدل دي دا نخترو ډک دغه غرونه دي دنګ دنګ غرونه دي دا مخامخ دي یو بل ته یو یو خواته یو د غره لړای دا بل خواته بل د غره لړای دا دغه ټول یو شان شنه غرونه دي د نخترو د پیوچ ونه دي پکې دنګ دنګ او دغه ځای کې چې کوم خلک وسیږي دغه خلک هم داسې دي چې د دې غره سر ته یا کوزیدل خپله کی ته هم دومره ګران نه وي بیا په دې کې کوم سړک چې د دغه جابي د خوانه د تیر شوی دی د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کوم سیمه ده هغه سیمه ته تیر شوی دی.
انسان دا ورته تاسو خبري عالم یې او دغه پیښه چې وي د نو خامخا دغه خبره تاسو پلټیم او ګوري بیم نو تاسو کله جابي ته یا خپل تللی یا سیاحل ته چا سره رابطه سوي چې دا پیښه رښتیا هم سوي ده څنګه سوي ده
په دې اکلا د ځای خلکو سره د ما خبرې شوې دي خو یو سن راته داسې هم وویل چې د شپې دغه مهال د پټ کې پروت و چې ډېر لوی درز وشو او د په ویره خپل پکټ کې را پاسې د خو په دې نو پویا چې دغه د اسمان له خوا کومه بجلی یا تندر پریوته خو د ویل کې دغه تندر وی نو دا راته دومره نږدې ښکارېده چې زما د کور یا د کوټې چې کوم ورونه تا د دې خوا ته پریوته دي خو ویل چې بیا زه سوره سیدم د کور نه بهر نو بیا دویم ترز مې هم واورېده خو چې کله د کوټې نه بهر شللم ومې کتل اسمان ته نو هغه صورتحال بدل و ځکه چې په دغه کې د جازونو دغه وخت کې الوت هم کېده د جنگي جازونو او هغه غرار هم ما واورېده نو د په وینا چې دغه وخت کې د کور او د کلی نور خلک هم راوتل.
هلو
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال لري ته وګي د فرانس خبری ایجنټ د فرانس خبری ایجنټ ایف پی خپل یو راپور کې د هند له خوا د کنټرول کرخه پوری غاړه ورسته هوایی بریټ په تنادر کې لیکنه کړې وایي چې هند او پاکستان تر اوسه د کشمیر په لنجمنه سیمه دوه غټ جنگونه او بشمیره وړې وړې نختی کړې دي. د دې راپور مهمه برخه درته منور شاو وړاندې کړي.
اے ایف پی خپل دی رپورٹ کې وایي د کشمیر سبرخه د پاکستان او سد هند تر انتظام لاندې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لنجبنه سیمه کې د کنټرول لاین موجود دی. اسلام آباد او نوې ډیلی دواړه غواړي چې ټول کشمیر له ځان سره یو ځای کړي. له دې وجې دواړو هیوادونو دوه لوی جنگونه او بشمیره وړې نښتي کړې دي. د هند او پاکستان ترمنځ اولنې نښتې هغه مهال وشوې چې په 1947 کال کې له تقسیم وروسته د کشمیر مهاراجا دغه سیمه له هند سره د یو ځای کولو اعلان وکړ. بیا په 1950 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوی جنگ وشو. د هند او پاکستان ترمنځ دویم لوی جنگ په مشرقي پاکستان یعنی موجوده بنگلاديش کې وشو. په دغه جنگ کې د مشرقي پاکستان خلک د پوز خلاف راپاسېدلی وو چې هندي پوز یې د ملاتړ لپاره مشرقي پاکستان ته داخل شو او په نتیجه کې یې بنگلاديش جوړ شو. د دې رپورټ تر مخه په 1947 کال کې د کشمیر د لنجمنې سیمې په سیاچین گلیشیر کې د هند او پاکستان د پوزونو ترمنځ نښتي وشوې. بیا په 1999 کال کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کارګل سیمې ته پاکستان په لوه وسلوال ننوتل چې پر ضد یې د کاروایي پر مهال د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ 100 ورځې نښتي جاري وې. ایف پی لیکي چې په 2014 کال کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په هندي ځواکونو د وسلوال برید وروسته نوې ډیلی ادعا وکړه چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې یې په محدوده پیمانه پوځي برید یا سرجیکل اټیک کړی خو پاکستان دغه ادعا رد کړې وه. او اوس د نهې په ورځ هند بیا ادعا وکړه چې د پاکستان په بالاکوټ کې یې هوایي بریدونو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله خو پاکستانی چارواکي وایي د هند جنگي جازونو برید یې ناکامه کړی او هغوی تش په ځنګلونو بمونه غورځولي دي. هند دا کاروایی د کشمیر په پلوامه کې د پاکستان میشت وسلوالې ډلې جیش محمد لخوا په هندي امنیتي ځواکونو د برید وروسته کړې ده.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یویش کلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
د اقتصادي چارو ځینو پوهانو ویلي د پلوامه برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې نه یوازې تجارت ته زیان رسېدلی بلکې سرمایهکاري او سټاک ایکسچینج ته هم تاوان رسېدلی شي. خو پاکستاني چارواکو بیا ویلي چې له هند سره تجارت اوس هم روان دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې زرخی شي. تفصیل له انیس اجمل اورو.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو ځینو پوهانو او کاروباریانو ویلي د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې د دواړو هیوادونو په تجارت اغیز شوی دی. د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر د پلوامه برید وروسته نیو دلی له اسلام آباد سره خپل درآمدات او برآمدات بند کړي دي.
اوس چې پلوامه کې کله حمله وشوه نو هغه دا فیصله وکړه چې اوس به پاکستان سره موږ خپل تجارت چې لږ ډېر وو د سارک د چترۍ لاندې وو هغه به هم نه کوو. اوس پاکستان نه هلته سیمنٹ تلل نو اوس د سیمنٹو چې کم دغه دی امپورټ دی تقریبا د سیمنٹ ټول نه زیات پیسې وي هغه پاکستان سره ډالر په شکل کې پاکستان سره ډالر ضرورت هم دی. نو په دې صورت حال کې اوس هغه امپورٹس هغه بند کړ او ایکسپورٹس چې دي خپل سبزیانو او د نورو خوراکي سیزنو په بند کړی.
د پاکستان سما ټلویزیون د فروری په 6 په یو رپورټ کې ویلي چې د هیواد او هند ترمنځ د تجارت حجم شاوخوا 2.45 ارب ډالر دی. په دې کې د هند پاکستان ته برآمدات 1.8 ارب ډالرو او د پاکستان بیا هند ته برآمدات د 3.75 میلیونه ډالرو دي. په لاور او مومندو کې د فروری په 2 د قیمتي کانو ځینو تاجرانو مشال ویډیو ته ویلي وو چې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې په سلګونه مزدوران بېروزګاره شوي دي. په لاور کې یو تاجر رضوان وایي
تقریباً 4,000 سے 5,000 ٹن جاتا تھا
تھوڑا دیبات 2,500 ٹنوں پورے کان ہندوستان تا وڑلے شو بیا په هغه ځای کې ټیکسونه ولګېدل او بیا وروسته د پلوامه والا لنجه هم وشوه. نو د هغې سره کاروبار مکمل ولاړ دی او هاغلته په هندوستان کې هم کاروباریان ډېر پریشان دي ځکه د هندوستان حکومت ټیکسونه زیات کړي.
د اقتصادي چارو یو بل پوه ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو سره نه یوازې تجارت ته زیان رسېږي بلکې د بهرنیو هیوادونو لخوا سرمایه کاری او سټاک ایکسچینج ته هم تاوان رسېدلی شي.
حالات ډېر زیات کډوانو منځ کې خرابېږي نو د هغې په اقتصادیاتو باندې اثر پرېوتی شي د انډیا هم او د پاکستان سټاک ایکسچینج چونکه انویسټر چې دي او خاص کر چې د بهر ملکونو نه کم بیرون سرمایه کار دي هغې چې په دواړو ملکونو کې سرمایه کوي نو هغې د دواړو ملکونو دننه چې کومه سټیبلټي ده هغې ته ګوري. د جنګ په شکل کې یا داسې کوم چې تعلقات دي هغه یو داسې حالاتو ته لاړ شي نو به دای چې د بهر ملکونو سرمایه کار دي هغه به هیزیټیشن یا هغه انویسټمنټ نه کوي.
د پلوامه برید وروسته پاکستان او هند یو بل پر ضد بیانونه ورکړل او بیا سنې داسې خبرونه هم مخې ته راغلل چې هند به پاکستان ته د ټماټرو او پیازو لیګ بند کړي. خو د پاکستان د کامرس او ټیکسټایل د قائما کمیټې او د تحریک انصاف ګوند پارلیماني غړي علي خان جدون د خبرې رد کړي چې ګواکې د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې د خرابو اړیکو له وجې تجارت کم یا بند شوی دی. نوموړي زیاته کړه
فی الحال تو کوئی خاص سٹاپ نہیں ہوئی
تر اوسه د پاکستان او هند ترمنځ تجارت په رسمي توګه نه دی بند شوی. مخکې به ګورو چې څه کیږي. باید تاریخ ته وګورو. کله چې هم په هند کې انتخابات کیږي نو د هغوی لپاره تر ټولو پرکشش خبره د پاکستان په خلاف خبرې کول وي. دا ټول هر څه په عارضي توګه دي.
د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه کې د فروری په 14 په سانمرګي برید کې د 40 هندي پوځیانو تر وژنې وروسته د اسلام آباد او نیو دلی اړیکې خرابې شوې دي. د دې برید ذمهواري جیش محمد ډلې منلې وه. بلخوا پاکستان د دې ډلې د دفترونو انتظامي واک سنبالولو اعلان کړی دی او هند ته ویلي چې د برید پړه ثبوتونه دی ورسره شریک کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د فروری په 25مه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بحث وشو او اپوزیشن سیاستوالو نیوکې وکړې چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د غلطې بهرنۍ پالیسۍ له وجې ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې خرابې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل بشیر واخنو.
د جماعت اسلامي ګوند مشر او سنټر سراج الحق د فروری په 25مه سنټ ته وویل چې د پاکستان حکومت باید داسې پالیسۍ نه جوړ کړي چې د نورو هیوادونو سره اړیکې ښې پاتې شي. دی وایي حکومت باید د هند تر ګواښونو وروسته د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه رابللې وي. افسوس خو د دې خبر دی چې دې سازمان د هند بهرنیو چارو وزیر ورغوښتې او هغه ورته تقریر کوي. آیا دا زموږ د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه ده؟ نن موږ ته زموږ ګاونډی هیواد ایران هم ګواښونه کوي. آیا دا د بهرنیو چارو پالیسۍ ناکامي نه ده؟ د فروری په 14مه په ایران کې د جیش العدل وسلوالې ډلې په برید کې ویش او د فروری په 14مه د هند په کشمیر کې د جیش محمد وسلوالې ډلې په حمله کې 44 سرتیري ووژل شول. دغه دواړو هیوادونو پر پاکستان تور پور کړی چې دغه ډلې له خاورې فعالیت لري. اسلام آباد وایي که په دې اړه ورسره شواهد شریک شي کاروایی به وکړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته د خلو ماتونکي ځواب خبرداری ورکړی وو. خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پارلمان کې د خپل ګوند تحریک انصاف یو هندو غړی ډاکټر رامیش کومار دلی ته د سولې پیغام سره ولیږه چې د فروری په 25مه راستون شو. هغه مشال ریډیو ته ویل د عمران خان د بهرنۍ پالیسۍ د طریقې کار وکړ او د هند وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقاتونو کې د سولې پیغام ورسوه. دی وایي زما په خیال حالات ښه کېدو خواته روان دي، مخکې به نور هم خیر شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومه ترنګلتیا ده هغه به راکمه شي. د پاکستان په گاوند کې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په مسلسل ډول یې ویلي چې طالبان د پاکستان له خاورې او په ملاتړ فعالیت لري. اسلام آباد هم پر طالبانو اثر رسوخ مني، خو زیاتوي چې دا اثر رسوخ د سولې لپاره کارولی شي. په پارلمان کې د جماعت علما اسلام فی ګوند غړي مولانا اسد محمود پر حکومت نیوکه وکړي چې دغه سي پالیسي وجه ده چې په سیمه کې ټول هیوادونه په پاکستان شکونه کوي. دی وایي آیا دا د بهرنیو چارو پالیسي ده چې د پاکستان ټول ګاونډي هیوادونه له موږ خفه دي او شکایتونه لري؟ هره پیښه چې هلته وشي نو په پاکستان الزام لګي چې زموږ د خارجه پالیسي ناکامي ښیي. د چین اقتصادي راهداري پروژې په مهال مو چین خفه کړی، د هغوی باور مو مات کړی دی. بهرنۍ پالیسي موږ کومې خواته روان کړي یو؟ مولانا اسد محمود هغه مطبوعاتي راپورونو ته اشاره کوله چې وایي پاکستان د اقتصادي راهداري په پروژه کې د ډېرې ګټې ترلاسه کولو لپاره د چین سره بیا مذاکرات کول غواړي. خو په پارلمان کې موجود د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا خبره رد کړه او د خپل ګوند تحریک انصاف حکومت بهرنۍ پالیسي مضبوطه وګڼله.
چین بالکل مطمئن ہے
اور ان چین بالکل مطمئن دے اوی سره مود اقتصادی راہداری پروژے د دوهمې مرحله پلاننگ هم پوره کړی دی. په دې اړه مخی خبرې ورسره شوې دي. زه تاسو ته وروسته لیکل تفصیل درکولای شم. په سینټ کې د مسلم لیگ نون ګوند د تحریک انصاف پر حکومت پارلمان ته د پام نه کولو تور پورې او ویل چې په کار و وزیر اعظم عمران خان ورغلی وي او د بهرنیو چارو د پالیسۍ په اړه د قومي اسمبلی له بحثې زده کړه کړې وي. د تحریک انصاف سینیټر جاوید فیصل په ځواب کې دا وکړه چې نړۍ د عمران خان له وجې د پاکستان عزت کوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا و.
پاکستان ویلی د هند برید په خبرګون کې به د ځوابي کاروایي لپاره د وخت او ځای انتخاب په خپل کوي. دا پریکړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د لوړې پایې په غونډه کې وشوه. د دې مخکې د هند بهرنیو چارو سیکرټري په نوې ډلې کې خبري غونډه ته ویلي و چې هندي الوتکو نن سهار وختي په پاکستان کې د جیش محمد وسلوالي ډلې مرکز بمبار کړی دی. د پاکستان پرزیدنت کې د بلابل ګوندونو کړو پر حکومت پښتون راپورته کړي چې ولې د پولیس افسر طاهر داوړ او پښتون ژغورنده غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی پر وژنو خاموش دي او قاتلین ته سزا نه دور کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي سیمو خاصدارو ته د پولیسو درجې ورکولو پریکړه کړې ده. پرون په پېښور کې د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویل په 14 قانون منظوروي چې تر مخه به نه یوازې د خاصدارو دندې یا نوکري خوندي سي بلکې ځینو خاصدارو ته به د پولیسو په څیر سهولتونه هم ورکړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبان د سیاسي دفتر استازو پلاوي ترمنځ مذاکرات نن د قطر په مرکز دوحه کې پیل شول. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سبا او بس په د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم نن د اورګاډي په وسیله هانوی ته ورسېدی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن ماښام رسیږي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 50 اووریزو کرکټ سیالیو لړۍ سبا په هند کې پیلېږي. افغانستان په دې سفر کې له ایرلند د 20 اوورونو د سیالیو لړۍ په 3-0 ګټلې.
تسمشال ریډیو ته وګي د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینه اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله ناورو.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ملګرو ملتونو د راپور نه معلومیږي چې په افغانستان کې روان جنگ له وجې تر ټولو زیات نقصان عام اولس ته رسی او 2013 کال کې د عملیاتو ځانوژن کې بریدونو او مختلفو نورو کاروایانو له وجې 3800 نه زیات ملکی وګړي وجلې شوې دي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو نه امریکا او اتحادیان د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې بوخت دي خو تر اوسه هیڅ ګټورې نتیجې راونه وتلې. خو اوس په قطر کې د امریکا او افغان طالبان نو ترمنځ مذاکرات روان دي. نو هیله ده چې دوانو ډلو ترمنځ به خپ پرمختګ وشي او په افغانستان کې چې دا کومه بدامنی روانه ده نو د دې خاتمه به ورسره ممکن شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د سلامتی کونسل قراردادونو د هند تقسیمولو واضحه فارمولې او د لکونو خلکو قربانیانو باوجود وس هم د جمو او کشمیر ریاست په زیاتره برخه د هند قبضه ده. ورسپانه لیکي د پلواما پیخي ورستو هند 10000 نور فوج کشمیر ته ولېګلو او د ریاستي ملازمینو رخصتیان یې هم منسوخ کړي. معلومیږي چې یاد ملک پسیما کې څلوي کاروایی منصوبه لري. ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو له هم پکار دي چې د خاموشه کېناستلو پر ځای د خپل کردار ولوبوي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې د اولس په شکایاتو د پېښور په اتوار بازارونو چاپی وهلې او په زیات نرخ شیان خرڅونکي دکانداران یې گرفتار کړل. ورسپانه لیکي د انتظامیې لخوا په داسې مارکیټونو چاپی وهل یو ښه ګام دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې انتظامیې د اولس د شکایاتو انتظار نه کوي او پخپل دی وخت به وخت په مختلفو مارکیټونو چاپی وهي او چې کم دکانداران د ټاکلې شوی نرخ نه په زیاتو پیسو شیان خرڅوي نو پر ضد دی ګامونه پورته کوي. ورسپانه لیکي نن سبا په بازارونو کې زیاتره ملاوټي شیان خرڅيږي نو صوبایي حکومت له پکار دی چې دی مخنیوي لپاره دی هم عملی ګامونه پورته کړي.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجلې په هندي کشمیر کې یو نوی مخکې د هغه ځان مرګي برید په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په کې سرتیری وجل شوی ول. بلخوا وال سټریټ جرنل د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکي چې سخ کال په افغان جګړه کې د تیرو کلونو په پرتله 10% زیات ولسی وګړي وجلې شوي دي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې د هند په کشمیر کې یو نوی مخکې د هغه ځان مرګي برید موضوع راخستې ده چې پکې یو کم 50 هندي سرتیري وجل شوي وو. د مجلې په خبره یو ځوان د جمو کشمیر په پلواما ضلعه کې د 340 کیلوګرامه بارودونه ډک موټر د هندي سرتیرو قافلې سره وجنګولو او دغه مرګ جوبلې رامنځته کړه. د مجلې په خبره دې پیښې ته د هند او پاکستان رد عمل معلومه خبره وه. د دې پیښې ذمواري چې کومې وسلوالې ډلې جیش محمد قبوله کړي نوې دلی اسلام آباد په دې تورن کړو کړو چې دغه ډلې سره د دې بریټ په اړه همکاري کړې ده. اسلام آباد دغه تورونه رد کړل او درید یې خپل کړو چې په دې بریټ کې کارول شوي بارود مقامي جوړ شوي او د غزوان هم کشمیري وو چې په سیمه کې د هندي سرتیرو د ناروا سلوک له وجې سخت درید شوی وو. د مجلې په خبره جیش محمد جلا سره د خپل مشر مسعود اظهر د ډېری مودې پس هغه وخت رابرسېره شوله چې کله په 2001 کال کې هند هغه د هندي پارلیمان په ودانۍ ترسره شوي بریټ کې تورن کړو. خو د مسعود اظهر رابرسېره کېدو سره د یادې ډلې لخوا په بریدونو کې هم زیاتوالی راغلو. په دغو بریدونو کې په 2016 کال کې په پوځي هوایي اډه او سرتیرو هغه برید هم شامل دی چې پکې ډېره مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. او دې سره سره په هندي سرتیرو یو شمېر نور بریدونه هم شوي دي چې د 14 فروری برید پکې وروسته دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د هغه راپور په حواله لیکي چې پکې ویل شوي چې تیر کال په افغان جګړه کې د نورو کلونو په پرتله زیات ولسي وګړي وچلې شوي چې شمېر یې 3,800 جوړیږي. دا شمېره د نورو کلونو په پرتله 11% زیاته ده. راپور لمخه تنکی ځوانان او پیغلې د افغانستان د آبادې 50% نه زیات دي. د ځوانانو په خپل عمر کې غیر له جګړې بل څه نه دي لیدلي او په تیر کال کې د دوی د مرګونو شمېره 928 جوړیږي چې د نورو کلونو په پرتله تر ټولو زیاته ده. په دې راپور کې په 2013 کال کې د 10,993 ولسي وګړو کې د 3.5% د وژنو ذمواري د افغان حکومت په مخالف وسلوالو اچول شوي او 3% وژنې د حکومت په لوازواکونو لخوا رامنځته شوي دي. په افغانستان کې میشته امریکایي ځواکونو د دې راپور په اړه د خپل دریت ورکولو نه ډډه کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت کونسل د ولسي وګړو د وژنې ذمواري په افغان طالبان واچولې ده او ویلي دي چې افغان طالبان د جګړې پر مهال ولسي ځایونه د ډال په توګه کاروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی په وینا صوبایي سملای نه به ډېر زر یو قانون منظورولی شي. د کوم تر مخه خاصدار او لیویز فورسز باید د صوبې په پولیس کې زم کولی شي او د دوی نوکرۍ به ختمیږي نه بلکې دوی ته به نور مراعات هم ورکولی شي. تفصیل له خالد خان پر راپور کې ورو.
دا ګل پورز د پښتونخوا اسمبلی نه بهر د خاصدارو د احتجاج پر د عمل کې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی اوایل صوبایي حکومت د خاصدارو او لیوی سره ژمنه کړې ده چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا کې زم کېدو وروسته د دوی نوکری به ختمیږي نه بلکې دوی ته به د صوبې د پولیس په شان درجه ورکول شي.
لیویز او خاصدار اکټ دواړه اکټ روان دي او پای کې دواړو کې د دې جاب سیکورټی کړی دا تحفظ ورکړی دی جاب. بلکې موږ به دا کوشش کوو چې لیویز او د خاصدارو تنخواګانو کې اضافه وکړو. دوی کوم خلک دغه په کرایټیریا پروزی د پولیس په کرایټیریا نو خو اټومیټیکلی پولیس ته لاړ شي. چې کوم د پولیس په کرایټیریا نه خېږي نو اب خپل مدت پوره کوي اب موږ واسونه.
دا صوبایي سملی نه بهر د خاصدارو یو مشر افسر مشال ریډیو ته وویل دوی اندېښمن دي چې صوبایي حکومت زیات تر خاصدار د خپلو نوکرونو لري کوي او دوی غواړي چې ټول خاصدار فورس ته دی د عام پولیس په شان مراعات او پینشن ورکړي شي.
غټان دښنه زما دا چې کوم قانون په پوره پاکستان د په مالا غوشي هغه اندېښنه کې زما هر څه شاعر دي. رسی رنګ مې راځي، سینیارټی مې راځي، عزت مې راځي، او طریقه کار مې راځي، وسایل مې راځي. نو قانون نه کیږي بلا مطالبه بیا دادا چې بیا ما په خپل حساب کې پریک دي چې دا 70 سال ما خو چغه نه دواله.
دغه شان یو قبالی ملک چې دا خاصدارو په احتجاج کې ګډون کړي وو وویل چې دوی سره په خوانی آی جی پی سلاودین مسعود ژمنه کړې وه چې دا دوی ځوانان به د تعلیم او د عمر شرط نه بغیر په پولیس کې برتی کول شي. خو اوس صوبایي حکومت دا هغې نه سرغړونه کوي.
هغه مطالبه دا پښ درځر کړی و چې زه به تا ته مطلب به تعلیم زده کوم، تا به چې به تعلیم برته کوم، 15 کال به تا ته میا در کوم، پنځه سنه به در کوم.
دا یادونه دا چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کې دورستو دا خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې نوې قبایلی زلو د پاره به خوښه ډیر زره قبایلی ځوانان به په پولیس کې برتی کولو سره سره خاصدار او لیویز فورسز به هم د پولیس محکمه کې زم کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بیلابیلو ګوندونو غړو په حکومت پوښتنې راپورته کړي چې ولې تر اوسه پورې د پولیسو ایس ایس پي طاهر داوړ او پښتون ژغورني غورزنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی په وجنو چپه خوله دي. دوی پوښتنه وکړه چې ولې قاتلونو ته سزا نه ده ورکړل شوې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دې اړه د پلټنو بشپړېدو ته منتظر دي. بشیر ګواخ په دې هکله راپور لري.
د مسلم لیگ نون سینیټر مشاهد الله خان د فروری په 15مه په سنډ کې ویل چې په بلوچستان کې د احتجاج په محل د پولیسو په لاس د ابراهیم ارمان لوڼی وژنه او د 2013 کال په اکتوبر کې له اسلام آباد په رڼا ورځ د پولیسو ایس ایس پی طاهر داوړ تر تختونی وروسته د هغه د مړی موندل کېدل د حکومت ناکامي ده. هغه ویل چې چارواکي دی په دې اړه سپیناوی او انصاف وکړي. دی وایي یو پولیس افسر خپل سپایي ته وویل چې ارمان لوڼی ووه هغه ونه واهه. بیا دې افسر هغه په خپله ووهه او په ډېره بېمانه یې ووژه. زه د ارمان لوڼی د وژنې غندنه کوم. هر څه ښکاره دي. اوس به موږ څه د پوسټ مارټم انتظار کوو؟ په بلوچستان کې د صحت چارواکو ویلي چې د پوسټ مارټم لومړی راپور ښیي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر د مشر ارمان لوڼی د فروری په دوهمه تشدد نه و شوی، خو بیا هم ښکاري چې په سر کې وینه تم شوې ده. د نورې پلټن لپاره مواد لاهور ته لیږلې دي چې لا یې هم نتیجه نه ده راغلې. تر اوسه د دې پیښې اف آی آر یا د لومړۍ پلټنې راپور هم نه دی درج شوی. د بلوچستان کورنو چار وزیر ضیا الله لانګو د فروری په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا کار ځکه نه کوي چې په دې اړه د تحقیقاتو مکملېدو ته منتظر دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ پرون په پارلمان کې د دې کار د ځنډ وجه په بلوچستان کې د ملکي حکومت واک نه درلودلو خدل. دی وایي موږ هلته د سرحدي امنیتي ځواکونو اف سي حکومت نه غواړو. هلته ملکي انتظامیه فلج شوې ده. نه د چیف سیکرټري او نه هم د وزیر اعلی حیثیت شته. دومره هم د کرایې سپایان له ځانه مه جوړوئ چې خپل واکونه د لاسه ورکوي او اساسي قانون په داو مه لګوئ. تاسو د خپلو خلکو د رایې او بې عزتي کوئ. خو په بلوچستان کې د حکمران ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ بنیاد ایښودونکي او سینیټر انوارالحق کاکړ دا خبرې بدې ومنلې او رد یې کړې. هغه ویل چې ټولې ملکي او پوځي ادارې د پاکستان لپاره کار کوي. یاد دی چې د طاهر داوړ مړی د نومبر په 13مه ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ننګرهار ولایت کې وموندل شو. د نوموړي زوی امجد داوړ د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د تحقیقاتو لپاره د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو وعده کړې وه خو پوره یې نه کړه.
مونږ خو چې کومه اوس مطالبه ده په هغې باندې ولاړ یو د انټرنیشنل کمیشن هغه دپاره چونکې دا به ریاست را غواړي. دا طریقه ده چې کوم فیزیبل ده چې ریاست انوایت کړي رویه غواړي انټرنیشنل کمیشن هغه تحقیقات وکړي. خو هغه خو مشکله خو ښکاري. خو هغې دپاره مونږ خپل یو غږ جوړوو، لایحه عمل جوړوو چې کومه طریقه وي چې آئین او قانون دننه آئین او هغې طریقې باندې به مونږ ځو خو دا خپله مطالبه به حکومت باندې منو.
په دې اړه مشال ریډیو د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی سره د مرکې هڅه وکړه خو دفتر یې وویل چې نوموړی په دې اړه خبرې کول نه غواړي. بلخوا په پارلمان کې د داخله چارو د څارنې قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي راجا خورم شهزاد نواز مشال ریډیو ته ویل په دې اړه به راپور وغواړي. دی وایي د فروری په 23مه د کورنو چارو وزارت موږ ته یو راپور راکوي. د طاهر داوړ او ارمان لوڼی وژنې د بحث په ایجنډا کې نشته خو زه به کوشش وکړم چې خبرې پې وشي. ورو ورو به دا مسایل راپورته کوو. پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خواست کړی دی چې پولیسو ته حکم وکړي چې د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر درج کړي او دوی له وفاقي حکومت د طاهر داوړ د وژنې راپور جوړېدل او نشرول غوښتي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې استاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن یا مخالف ګوندونو په قومي احتساب ادارې باندې نیوکې کړي او وایي دا د حکومت په ډاډ او مرسته د مخالف ګوندونو پر ضد کاروایانې کوي چې له کبله به په دې هیواد کې جمهوریت کمزورې شي. بل پلو د قانوني او سیاسي چارو د تجزیهګارانو ویرانه چې پاکستان د نیب قانون د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
اسلام آباد کے دگل پما زگر دا قومی اسمبلی غنڈے کی مخالف گندن دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دے اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا دے علاج لپارا دا غختل شوی ضمانت پرت کی دو او دے احتساب قومی ادارے نیب لخوا دا سندھ صوبائی اسمبلی دے سپیکر آغا سراج دورانی پنیولو اندیخنے وخودلے اوے ویل چی دا عمل غیر قانونی او غیر آئینی دے چی دے وے اسمبلی سپیکر دارنگ نیول کی گی پا قومی اسمبلی کی دا متحد دا مجلسی عمل پارلیمانی مشر مولانا اسد محمود اویل دے ملک دا رویے جمہوریت زیان سوی چی یو جنرل پرویز مشرف تا دا علاج لپار باہر ملک تا دا تگ اجازت ورکول کی گی خدری وار منتخب شوی وزیر اعظم تا نورکل کی گی
آج پاکستان کے تین مرتبہ منتخب وزیر اعظم
وی نند پاکستان دری وار منتخب شوی وزیر اعظم تا دا جیل نہ باہر دا علاج کول اجازت ور نکلے شو دا سوالیہ نشان دے چی پاکستان کی دا سنگ رویے دی او کوم رنگ کردار ادا کی گی
اور کس قسم کی کردار ادا کیے جا رہے ہیں
دا پاکستان پیپلز پارٹی دا قومی اسمبلی غړی میر منور تالپور او ایل چې پنړی کې داسي چرتا هم ندی شوی چې د اسمبلی سپیکر دی په داسي غیر جمهوریت طریقہ ونیول شي او دا هغه له کورنۍ سره دی هم د سپکوي رویه خپل کړی شي سندھ اسمبلی سپیکر آغا سراج دورانی سیب چې په کومه طریقہ ونیول شو نو دا څنګه جمهوریت دی او کوم جمهوریت دی چې دی وی اسمبلی د سندھ اسمبلی سپیکر اسلام آباد ترازی او هغه نیول کیږي
اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے
دا مواصلات وزیر مملکت مراد سعید ویل دی خلکو درغلی کڑی نوزک نیب نیولی دی او دی ثبوت دار چی تیر وختونو کی دد په وزارت کی هم یو شمیر درغلی شوی دا وی زنن تاسو توایم چی دغ لوٹلی پیسی و مونگ را اوڑو او زب خپل وزارت کی ثابت اوم او نخنیم سو کروڑا غلا کلیشوی روپی می بیر ترا وڑی نو سپیکر سے پا هر وزارت کی ددوی دا سی کارنا لیدی په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل نورعالم مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې اکثر دا قانون د سیاسي انتقام لپاره کارول شوی نو ځکه پرې د سیاستوالو اندېښنې وښودلې دا
چې نیکمه اداره ده دا همیشه په دې د پولیټیکلي انتقام لپاره استعمال شوی ده چې کوم سړی په اقتدار کې وي هغه وایي چې زه جمهوریت یم او چې اقتدار نه راځي خو کې هغه وایي چې دا جمهوریت نه دی دا حقیقت دی چې څو پورې ادارې آزاد نه دي او د قانون مطابق کاروایي نه کېږي نو یو وخت به داسې راشي چې دا پولیټیکل سسټم جمهوریت به ختم شي او پرزیډینشل فارم آف ګورنمنت طرف تلبه
هم د ګل پورز اسلام آباد هاي کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په العزیز یا سټیل ملز ریفرنس کې د ورکړل شوی سزا پر ضد د ضمانت درخواست مسترد کړو نوموړي په خپل درخواست کې ویلي و چې ناروغه دی او د علاج لپاره دی ورته ضمانت ورکړی شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه ملک کې میشت راجستر افغان کډوالو د بانک اکاؤنټونو د خلاصولو امر کړی دی او وایي دا هر څه ډیر مخکې کول پکارو بلخوا د عمران خان په دې فیصله په پاکستان کې میشته راجستر افغان کډوالو د خوشحالۍ څرګندونه کړې په دې اړه نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي
پروندگل پورز وزیر اعظم عمران خان په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی نن یې هدایت جاری کړل چې رجسٹرډ افغان کډوال به په پاکستان کې خپل بینک اکاؤنٹ خلاصولی شي او د نن نه پس دوی په باقاعده توګه په ملکی معیشت کې برخه اخستې شي وزیر اعظم لیکلی دا هر څه ډیر مخکې کول پکار وو بلخوا د عمران خان په دې فیصله په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو د خوشحالۍ څرګندونه کړې د پنجاب صوبې په میاوالی ضلع کې د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران وایي د بینک اکاؤنٹ نشوالي له وجې دوی په کاروبار کولو کې ستونزې را مخې ته وي خو اوس به وکړی شي چې په خشان خپل کاروبار پر مخ بوزي
دا به موږ ته دومره اسانتیاز ترلاسه شي لکه چې یو لوند وي ډایلار شي د سترګې پردې پرې کو د درون نه جوړه شي ډېرې چې دا څه موږ په ګان شمېر مهاجر پروتې ته به یو باندې څلوېښت کاله وشوت موږ کاروبار یا نیمو کاروبار کې کنا
د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې ایوي غونډې ته ویلي ول حکومت یې پلان لري چې هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي هغوی ته د دې هیواد پاسپورت او شناختی کارډ ورکوي چې دا رنګ دوی دلته په خشان ژوند تیر کړي خو د اپوزیشن ګوندونو مخالفت وروستو حکومت دې لړکې تر اوسه څه ګامونه پورته نه کړل په پاکستان کې میشت هغه کډوال چې 2018 او 2018 کال کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل وایي د بینک اکاؤنٹ خلاصولو حق دې دوی ته هم ورکړی شي په اسلام آباد کې میشت اکبر خان وایي
کټونه جوړ کړو چا نه کړو جوړ بیا بند شول
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مرستیال ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت دا یو ښه ګام پورته کړو او په کار دا چې کډوالو ته د موټر چلولو لایسنس هم ورکړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا چې دا وخت په پاکستان کې 4,00,000 پورې رجسټرډ کډوال میشت دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ضلع ته. د جنوبی وزیرستان د ضلع د بدر کلی خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی سره د مرستې وکړل شي. په دې اړه باندې تفصیل سیلاب محسود وړاندې کوي.
پسولی وزیرستان سے د بدر سیمے و سے دن کی ویائی چھ دلتا دیوش میرو رنگو کورونو اندراج دے منسوخ کے دونا دورستے دے پنزہ زرا کورونو اندراج بال کڑائی شوائی وان خوب دغی لڑک سے لیا حیثہ پیشرفت شوائی نہ دائی. سیف اللہ سیفی ویائی
دا سروے چکی ما فیس تری والا فیس فور وا دا پا درید سال وور واجب بندے کنسل شوی وا چاش شزا خواند بی او پاش پا پنزہ بشکولا ناکام خالق وا لہذا پا
دسولی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز خان وزیر پا داغا باریک شے مشال ریڈیو تا پا دارنگ وزا گدا
ویسے دو چی پاگا کے خود سا پینزو زرہ چیوی تابل چار وشوا پاک زرہ کی کامے وے و دری زرہ چی کیوں می کنا آغا کے پا دری زرہ کے تقریباً چی نوی ہاں سو دوا زرہ دی کسی خمی غولا زل پشاور تا دے چکی دے پرا چی دے نشتا چکی مر والا جی مدرہ کینسل ندی انشاءاللہ چی داغا وہ ٹھولو بندہ اچار کیجی چونکہ دادی چی سروے رہونا دی نوی سروے ہاں دو زڑا سروے ہاں ترہ پیتے دو چار پی رہونا دی اس رشکی پچیزہ شوڑے رہا اس پدر نزدو گردے کی میش تقریباً دو یعنی امیاش کے چنوی ہاں کنا دیال لگزارا سروے میش جب وکڑا دو رہونا دو پیشاور تا اس رفت تقریباً تو سلور در اسم غلق لا ادھا گو اس رسر چکی نار درینی امید دالے چی اس رہونا میاش دوی تو دا شاینا طول انچلا حال شی
دے بدر و سدون کیو دا غورا وکڑا چکا دے دوی دا غا مسئلہ زر کی ساما نشوا دوی با یو زل بیا دے مخش پسیر پا غٹ احتجاج لاس پورے کی. سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
ستونزے او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پختنو په هر ستونز نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر گل پاورس پاوکم یولس بجے
او د هر چار شنبه پاورس پاو باندې 2 بجے لما مجید بابر سرا.
تسمشال لیډیو ته وګی د مومندو قبایلی د لی زیات خلک د مزدورو د پاره د ملک په بیلابیلو خارونو په بهر ملکونو کې میشتي او غواړي چې د خپل کورنۍ سره رابطه وکړي. خو د موبایل فون کمپنیو لخوا په غریدو سیمو کې د ټاورو د نشټوالي لوجې هغوی د رابطه نشي کولای. په دغه ستونزه زموږ همکار شانواز ترکزی دا راپور برابر کړی. تاسو په امر تر اگر زوم
دا محمد په پندیالی دانشکول اومبار کې د موبایل ټاور د نشوال لوج خلک وای چې هغه ته پرابطو کې ډیر مشکلات دي. دغه سیم خلک د غریبۍ لوج د ملک په بیلابیل خارونو په بهر هیوادونو کې په مزدورو بوخت یو غاړي چې د خپل کورنیو سره رابطې وکړي. په دغه سیم کې د کیمور او ګمبت غرونو نه کان هم وستلې شه د پیښور او نورو سیمو کارخانو ته رسول کیږي. او یو تن سمع الله چې هم د کانو کار کوي وای چې د رابطو د نشوالي لوج د هغوی کاروبار هم کمزورې دي.
موږ سره ماربل، نیفرایټ، بکر اچیرا، کروم چې څه ویلې شي، ګراسولر، داسې نور سیزونه، کرومایټ دي، دا ټول سیزونه د موږ په دې ایجنسۍ کې الله پاک دا موږ ترا کړی دي او کاروبار دا ټول دی علاقو کې شته دي. دا ټول اثر به د روزګار باندې ځکه غوردی چې د گاک د اغستون کې او د خرڅون کې یو بل سره رابطه نه کیږي، نو مطلب کاروبار خو بیا نه کیږي کنه.
شازلی خان هم د پندیالی اوسیدونکو دی او دی وای پندیالی په یو جګه غونډه یو ټاور لګیدل خو لا هم چالو شوی نه دی. نو دوی غوښتنه کوي چې دغه ټاور باید شروع شي چې د هغوی د رابطو ستونزه هواره شي.
اوس دلته یو ستنه لګوي خو سپته نه لګیږي، ټلینار دی که جیز دی خو سپته نه لګي او کرنټ نه دی ورکړی. تقریبا دا یو کال شو خلک ویل 2019 کې به کرنټ ورکوي، خو 2019 هم دا فروری روان دا کرنټ نه دی ورکړی.
کوم مهال می چې د محمد نه د قامی سیملې د غړي ساجد محمد سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې هغه به هم نن د مواصلاتو د وفاقي وزیر سره ملاویږي او کوشش به کوي چې د محمد په دغه تحصیلونو کې د موبایل اور لګوړو د پرورته وینا وکړي.
زمنګ په د انبار دور دراز کې کومه علاقې دي الته د رابطي چې کومه مسله ده، نو هغه کې موږ تقریبا 7-8 تاور شي کومه دي. موږ الته مختلفو ځایونو کې هغه ته یو اپلیکیشن ورکو چې ارقم نشي دلته راشي او دلته تاورې ولګي. دلته زمنګ د دانشکول کې په پندانه کې چې کومه تاورې لګېدلې دي ډېر وخت یې زمنګ د الیکشن نه مخکې لګېدلې دي. نن زمنګ سیشن شروع کیږي د خیر اساس د اسلام آباد تلاشم د مواصلات چې کوم وزیر دی هغه سره به ملاو شم د خیر اساس بوستلې چې لګېدلې دي. نو هغه سره به موږ
او یاد دی چې لیوی اوګدی مودره هسه په قبایلی ضلعو کې د موبایل انټرنیټ 2G او 3G هم کار نه کوي او خلک دغه انټرنیټ سہولتونو غوښتنه هم کوي. نو د ساجد محمد په وینا دغه سہولت د پاره به هم هغوی کوشش کوي چې شور وې کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
کغواړی په خوندی توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولري، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه.
پاکستان ویلی د هند برید په خبرګون کې به د ځوابي کاروایي لپاره د وخت او ځای انتخاب په خپله کوي. دا پریکړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د لوړی پای په غونډه کې وشوه. له دې وړاندې د هند بهرنیو چارو سیکرټري وجی ګوکالی په نوې ډلې کې خبري غونډه ته ویلي و چې هندي الوتکو نن سهار وختي په پاکستان کې د جیش محمد وسلوالي ډلې مرکز بمبار کړی دی. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیل ګوندونو غړو پر حکومت پښتنې راپورته کړي چې ولې د پولیس افسر طاهر داوړ او پښتون ژغورن غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لونی پر وژنو خاموش دي او قاتلین ته سزا نه دور کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي سیمو خاصدارو ته د پولیسو درجې ورکولو پریکړه کړې ده. پرون په پېښور کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل په دې اړه له صوبایي اسمبلۍ قانون منظوروي چې تر مخه به نه یوازې د خاصدارو دندې یا نوکري خوندي سي، بلکې ځینو خاصدارو ته به د پولیسو په څیر سهولتونه هم ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ترمنځ مذاکرات نن د قطر په مرکز دوحه کې پیل شو. زلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر مولا عبدالغني برادر سره په لومړي ځل لیدلی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات سایلی خدای نه دی ویلي چې دغه استعفا یې منلې ده کنه. د لاغ ورسته ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د خپلې دندې استعفا وکړه. تکه سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سبا او بل سبا د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې سره وګوري. کیم نن د اورګاډي په وسیله هانوی ته ورسېدی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا نن ماښام ویتنام ته رسیدي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15 اوریز سیالیو لړۍ سبا په هند کې پیلېږي. افغانستان په دې سفر کې له ایرلند د شل اوورونو د سیالیو لړۍ په 3-0 ګټلې ده. دغه دواړه لوبې 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ سیالي لري چې د 15 اوورونو د لوبو لړۍ به سبا پیل شي.
هم دې سره د مشال ریډیو نن نفساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری اسحاق امیری ته اجازه راکړي. هم په دې سفر به تاسو د امریکا غږ دیور ریډیو اوري. هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسئ.